خوشحال رادیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب امیر پرونه خبرونه کې تاسو قربایم په پښتونخوا کې د مزګر سلور بجې شوې د خبرونه تر بنزو بجو پورې بارونه وي چې په ترڅ کې خبرونه او ریل خبرونه وروسته په لومړی نیمای کې د پښتونخوا په اړه بیلابیل ریپورټونه مرکې را سره دي وروسته په دویمه نیمای کې دوه نیس پروګرامونه هم درته لرو خو د دې اسنه وړاندې بوریوال کاکړ نه د دې محل خبرونه وي
لمړی دا مهم خبرونه سره کې په بلوچستان کې د بریدونو پر ضد په کوټه کې احتجاج لا هم دوام لري په جنوبی وزیرستان کې تر باران وروسته راغلو سیلابي اوبو شپږ تنه وژلي او د شمالي کوریا مشر وایي له امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په مشروطه توګه درېمي سرمشریز ته تیار اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان په کوټه او چمن کې په بمی چاودنو کې یو وشت کسان وژل شوی او یو کم شپته نور ژوبل شوی دی د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما پرون مشال رادیو ته وویل چې د کوټې په هزارګنجي سیمه کې په سبزی منډی کې په بمی چاودنه کې یو وشت کسان وژل شو او اته څلوېښت ټپیان شو په وژل شو کې اته هزاره وګړي شامل وو له هغه وروسته په چمن ښار کې د ملیشا ځواکونو پر موټر بمی چاودنه وسو چې یو تن پکې وژل شو او یولس نور ټپیان شو په ټپیانو کې د ملیشي دوه عسکر هم شامل وو د کوټي د برید ذمہواري د پاکستاني طالبانو کاری حسین فورس منلې ده تر بریدونو وروسته د کوټي په بیلابیلو سیمو کې د مدني ټولنو غړو احتجاج پیل کړ او له هزاره ټاون سره اوس نږدې پر بای پاس پر لټ وهلید د شمالي وزیرستان په تحصیل شو کې ځای ولس د کورمتنګي ډیم پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي لسمې د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د احتجاج مشري کوي په احتجاج کې شریک ځای فعال میر کلام وزیر مشال رډي ته وویل
نن ډیر لسم تاریخ میز ور کړای وو چې تین فرستو دای په دغه په توس چار باندې چې ته پر توس کوم پر روزي کړای نه دوه مخه پالیسي کا جادو د خواوی دي په ګرامن باندې په دښ باندې چار لا جادو د دغه طریقه کار خلاف دي
د کرمتنګي ډیم د تعمیر لومړی پړاو په 2019 کال کې په سپین وام کې پیل شوی وو او په دویم پړاو کې په شوه تحصیل کې تیاری شوی ده د سیمې ولس وایي د ډیم مخالفت ځکه کوي چې د دوی په وینا ورسره به امزکی په اوبو کې ډوب شي دوی وایي که حکومت رښتیا پرمختیا غواړي نو دی هلته د تیلو او ګی سوپر منصوبو کار وکړي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي په جنوبی وزیرستان کې تر باران وروسته راغلو سیلابي اوبو شپږ تنه وژلي او درې ټپي کړي دي د پیښه د جنوبی وزیرستان په زرمیلان سیمه کې رامنځته شوې ده د وانه سب ډیویژن مرستیال کمشنر امیر نواز خان مروت په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل
دا پرون ماشام یو واد جنج گاڑی روانو چشپر وو گاڑو کافلا وا هغه کې یو بنجو کار کې یو فیملی ناستا وا هغه کې وزنانا او درې ماشومانو بد قسمتی سره او بو الګډ او بو ځان سره یوړه ټول شپه مې امپریشن جاری و نو سهار پورې شپږ زنانا ډډ باډی ملو شوې او درې ماشومان او ډرایور او یو زنانې الحمدلله ژوندې ریکور کړ
دا په داسې حال کې ده چې د وزیرستان په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پسرلي د بارانونو لړۍ پیل شوې ده د مومندو په غلنی تحصیل کې قبایلي مشرانو په خیبر پښتونخوا د ګډېدو پر ضد لوی احتجاجي غونډه کړې ده په دې غونډه کې د ټولې مومند قبایلي ضلع تر څنګ د وزیرستان یو شمېر مشران هم شریک وو دوی ویل قبایلي سیمې ډېرې په چټکۍ په خیبر پښتونخوا کې ګډې شوې وې او دا انضمام دی لغوه سي د جلسې یو ویناوال ملک نصرت خان ویل
مونږ له دې اول د پېښور او د مردان په شان د زیرو په شان ترقیتي کارونه وکړی شي نو بیا دې لس کاله پاس د انضمام پړ روکي چې څو پورې دا ترقیتي کارونه نه وي نو مونږ دغه شي ته تیار نه یو
پخوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لمخې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې وې نن په پاکستان کې د مدني ټولنو غړي او د زده کوونکو سازمانونه د عبدالولي خان پونتون د وژل شوي طالب علم مشال خان تلین لمانځي مشال خان د 2019 کال د اپریل پر 14 د مردان په عبدالولي خان پونتون کې بلواګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلی وو خو وروسته د پولیسو پلټونو ثابته کړه چې هغه بې ګناه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. وسلوالو طالبانو د اپریل پر 12 وویل چې د الفاته په نوم پسرلنی عملیات پیلوي. زلمی خلیلزاد تر هغه وروسته پر ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو بې باکي او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د هغوی د مشرانو بې پروایي څرګندوي. نوموړي په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د ده په وینا په افغانستان کې سوله غواړي غږ کړی چې د وغندي. هغه په یو بل ټویټ کې لیکلی چې که وسلوال طالبان خپل دا پریکړه عملي کړي، یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به قرباني سي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وای دی په مشروطه توګه له امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ سره درېمې سرمشریز ته تیار دی. دا خبر د شمالي کوریا سرکاري رسنیو د اپریل پر 14 خپور کړی دی. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس د کیم جونګ اون له خولې لیکلی چې دوی به د کال تر پایه په صبر انتظار وکړي چې د ده په وینا امریکا له یو حوصلناکې پریکړې سره راوړاندې سي. اجانس لیکلی چې نوموړي د دویمې سرمشریزي د ناکامۍ پرته د امریکا لخوا د یو اړخیزو غوښتنو کېده بللې دی. د کیم جونګ اون په وینا هغه په دې اړه پوښتنې راپورته کړې وې چې آیا امریکا رښتیا هم د اړیکو ښه کول غواړي او که نه. د خبرونو پای او سم تاسو ته موسم حال او د کرنسۍ بیا وري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 122 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 159 روپۍ 50 پیسې او 178 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 50 پیسې او 38 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ شپېته پیسې او 30 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 301 ایراني ریالونه په یو پاکستان پاکستانی روپیه خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیریش ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نهي شو کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 شو کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې د دغه رپورټونو او پروګرامونو تفصیل اوریدئ شئ. بلوچستان کې د پرونیو 214 خلاف احتجاج دوام لري. د مومندو خلکو د فاټا انضمام خلاف نن غونډه وکړه.
اول د پیښور او د مردان پشان د زیرو پشان ترخیتی کارونه وکړی شي، نو بیا دې لس کاله پاس د انضمام اړ روکی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وای په قبایلی ضلعو کې بازر د پولیسو مشرانو وټاکل شي.
نو ان شاء الله تعالی ډېر ژر دې چې دا وا چې کوم یو دلی دي په وو اړه کې ان شاء الله ڈی پی او، ڈی ایس پی او د ایس ایچ او لیول خلک دې دا وتا نه شي.
د کورم تنګی ډیم خلاف د وزیرستانیانو د احتجاج نه مهم په رپورټ کې خبرو. او په جنوبی وزیرستان کې د لشمانیا یا سلدانی د زیاتېدو په اړه یو مرکه لرو.
زیات په دې کوټ کې لدا مکین او دې علاقو کې چې دینو د ملشوینیا بیماری زیاته ده، نو هغه کې مونږ خپل ټیمونه هلته لیږلي دي او په هغه باندې مونږ خپل کار شروع کړی دی، ایمرجنسی مونږ نافذ کړی ده.
په دې سربیره دوه 19 پروګرامونه د سولې پر لور او جمهوري غږونه هم درته لرو. د خبرونه لومړی رپورت. پرون او نن د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی د سر او مال ساتنه دی وکړي. د مظاهرو غږ هزاره خلکو کړی. پرون د کوټې په هزار گنجی او په چمن کې په دوه بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شول او تر شپېتو پورې نور ژوبل شول. د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړه. ایوب ترین له کوټې نه رپورټ لري.
چرمشم د افغانستان او پلت چرمه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې هغه مهال یوه زوروره چاودنه وسوه کله چې خلک د ماښام د لمانځه وروسته د کورو په لور روان وو. په چاودنه کې د وروستۍ اطلاع پورې یو کس وژل شوی او د دوو سرحدي عسکرو په ګډون دیارلس نور کسان ټپیان شوي وو. څوک چې سمدلاسه د چمن وځایي روغتون ته رسول شوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د لومړنۍ درملنې وروسته څلور ناروغان د نور علاج لپاره د کوټې وسیول هسپتال ته رالېږدولي وو. په چمن کې د ځایي چارواکو وینا چې چاودنه پر مال روډ یا سړک باندې د یو دکان و مخې ته په ولاړې موټرسایکل کې د پټ کړل شوي چاودېدونکو موادو له امله سوې ده. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې په غاړه اخیستې ده. د چاودنې له امله و ځینو دکانو او موټرانو ته هم زیان اوښتی دي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال سخته خواشنۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې د کوټې او چمن پیښې د هغه قوتونو له لورې کېږي څوک چې پاکستان بیا په خاصه توګه د بلوچستان پرمختیا لیدل نه غواړي. په خپل یو بیان کې هغه زیاته کړه، د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې ډېر داسې قوتونه شته چې هغه د بلوچستان ترقي او پرمختیا نه غواړي، چې له امله دوی یو ځل بیا په کوټه او د صوبې په پښتني سیمو کې د ناکراری رامنځته کولو هڅې روانې کړي دي، خو حکومت به کله هم د غډلې په خپل مقصد کې و کامیابۍ ته نه پرېږدي. بلې خواته د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر ضیا لانګو تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کوټې د ازارګنجې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره وشلو ته رسېدلې ده. د نوموړي په وینا چې پیښه د ځانمرګې برید په نتیجه کې رامنځته شوې وه، خو د ځانمرګې هدف د ازاره قبیلې خلک په نشه کول نه و، ځکه چې په دغه پیښه کې د مري بلوڅان تر څنګ نور کسان هم وژل شوي دي. هلته د ازاره قبیلې له لورې په پرونۍ پیښه باندې سخت احتجاج روان دی او نن هم خلک پر پرلت ناست او د کوټ ښار غربي سړک یې د موټرانو په مخ تړلې دي. په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراتیک ګوند د اسمبلۍ غړي قادر نایل و مشالډو ته وویل چې ځینې ډلې په بلوچستان ایالت کې د ناکرارۍ د رامنځته کولو په خاطر دغه ډول عملیات کوي.
مقصد
یې د ازاره ډیموکراتیک ګوند د اسمبلۍ غړي قادر نایل وایي چې د ترهګرۍ د دغه ډول پیشو مخه د کوټ ښار عملیات ورانول دي او برادر قامونه په خپلو کې سراخته کول دي، خو د بلوچستان ولس به دغه ډول هڅې ناکامه وګرځوي. بلغاڼې ته په نیو سریاب تاڼه کې تېره شپه د ازرګنجې د چاودنې په ترڅ کې پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دي نیولې. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د تحریک طالبان پاکستان کاري یوسف ډلې له لورې د پرونۍ ورځې د چاودنې ذمېداري په غاړه اخیستل شوې ده.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په غلنۍ مومندو کې یو شمیر ځایي خلکو مشرانو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف احتجاجي غونډه وکړه. د دوی وینا وه چې اول دې د خیبر پښتونخوا د ضلعو په شان سهولتونه دوی ته ورکړل شي او بیا د لس کاله وروسته د دوی په خوښه انضمام وشي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وار له مخې د انضمام فیصله کړې او عملي کار هم شروع شوی دی. نور حال د شهنواز ترکزي په رپورټ کې.
نن په غلنۍ مومندو کې د رد الانضمام په نوم د قبایلي ملکانو لخوا لویه جلسه وشوه. دغه جلسه د غلنۍ په کیپټن روح الله شهید سټیډیم کې را جوړه شوې وه چې ورته د مومندو د هرې سیمې نه علاوه د وزیرستان ملکان هم راغلي وو. دوی غوښتل فاټا انضمام ډیر په توندۍ سره شوی او باید دغه انضمام ختم شي او هغه پخوانی فاټا دې بحال شي. جلسې ته ملک نصرت خان مومند په خپله وینا کې وویل،
ټول قبایل یو مطالبه کوو چې زمونږ په رواج او تانه کلچر کې ډېر غټ فرق دی. مونږ له دې اول د پېښور او د مردان په شان د زیلو په شان ترقیتی کارونه وکړی شي نو بیا دې لس کاله پاس د انضمام اړ روکي چې څو پورې دا ترقیتی کارونه نه نو مونږ دغه شي ته تیار نه یو. په دې دشګردۍ کې مشرانو قرباني ورکړه او مشورې نن سبا کشرانو سره کېږي. دا زمونږ قبایلو سره ډېره زیاته نانصافي ده.
د جلسې په دوران بیا بیا دا نارې هم لګېدې چې فاټا انضمام نامنظور، قبایلي روایت زنده باد او داشه نورې نارې هم. ملک صاحب داد خان وویل چې حکومت له پکار وو چې د قبایلي ولس پر رایه کومه فیصله کړې وي.
نن قبایل می پوره دي، نن در په در دي، مجرا نشتا، جماعت نشتا، د ناس ته نشتا، د جرګې ته نشتا. مهرباني وکړه دا کومه خبره چې ډیر وخت او کو کول غواړي نو اصلاحات وکړه او کو بیا ډیر مجبوري نو بیا موږ د صوبې حیثیت راکړه.
قبایلی ملکانو د پاکستان د نورو صوبو قانون کمزوري وباله او د پخوانی فاټا قانون خوګانه، خو دغه انضمام لپاره د تیرو وو کارونو راهسه کارکونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین خان وای چې هغه ډیر ستړي کړي او فاټا یې په صوبه کې زم کړي.
کول ته ذاتی مفادات او یاد خپل ګټو لپاره دا خبره سو کوي چې راځم واته خاصدار دی او هغه تنخوا ما غسل یا بلا غسل او هغه د ریټون نظام مخالفت کوي چې رسم او رواج نو رسم او رواج د خاصدار پورې محدود نه دی بس اوس خدای په ان کې پنځه سیستم ایني قانون وروسته دا خبره قانوني ایني دا او د څو ګروپ او ټولې ته مخالفت کوي دا به مقاصد به بل سړي دا وي مقاصد د دې جداري
دغه قبایلی ملکان وویل چې دا د دوی اخیرنۍ جلسه ده او له دې وروسته به هغوی اسلام آباد او نورو ښارونو ته ځي او جلوسونه او مظاهرې به کوي. دوی وویل چې هغوی به غوښتنه هم کوي چې د پخوانۍ فټا رواج دي په خپل ځای بحال هم شي. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، غلنۍ.
د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې مو واورېده چې د غلنۍ مشران وایي انضمام دی نه کېږي، خو انضمام ورله مخې شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په راتلونکو ورځو کې به په اوو واړو قبایلي ضلعو کې د پولیسو نور افسران تعینات کوي او د خاصدار او لوی ځواکونو په پولیس محکمه کې د ورګډېدو سره به د افسرانو ترقیانې کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي مشال رادیو سره په مرکه کې کړې ده چې تفصیل یې د ګولایاس په رپورټ کې اورېدای شي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د اپریل په 12مه مشال لري ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به په قبایلي ضلعو کې د پولیسو افسرانو تعیناتی عمل شروع شي. شوکت یوسفزی ویل چې په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو نوکریانی په خپل ځای پاتې شوي دي او د دوی تنخواګانې به هم زیاتېږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر لاغیر وسو مشال لري ته دا خبره کړي چې د اپریل په 8مه په پیښور کې وزیر اعلی محمود خان د قبایلي ضلعو خاصدارو او لیویز اهلکارو په پولیسو کې په باقاعده توګه د ورګډولو اعلان وکړ. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت سوزی وای اته وی زره خاصدار او لوی زوق په پولیسو کې زم شوی دي او دوی ته به مرات هم ورکوي.
ظاهر خبره افسران خو مخامخ د دې زره زی همون کوم نه کوشش دا دی چې کوم افسران د کاټا سره تعلق لري ټول نو نه دا وی ته نه تی وړو او بیا دا چې هر ځلې په لیول باندې ظاهر خبره د ډی پی او ولګي اوس په پولیس فورس کې باقاعده ترقی د هم روان دي باقاعده ترقیانی ورته ورکوي. نو ان شاء الله تعالی ډېر زر دی چې دا به چې کوم یو اوس دلې دي نو په وو واړه کې به ان شاء الله ڈی پی او ډی ایس پی او د ایس ایچ او لیول خلک دې دا تعینات شي.
د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې لګړېدو پس د زرګونه خاصدارو او لوی سرتیرو برخلیک یو ناسرګند راتلونکو ته مخامخ شوې و، ځکه دوی په باجوړ، مومندو، خیبر، بنو او میرامشا کې لارینونه او احتجاجونه کړي وو او لوی غوښتنې هم دا و چې دوی دې د پولیسو غونډې مرات او درجه بندي ولري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای د خیبر پښتونخوا پولیسو له وفاقي حکومت په دې لړ کې د فندونو غوښتنه هم کړې ده.
په دې حواله سره یو دور د مخکې د سنټر پولیس افیس د پیښور نه یو چې کوم یو خط درته لیکل شوی دی د نیک مداخله ته نو پای کې ویل شوی دی چې را درې سوه او شپږتیا چې کوم د پولیس افسران به په قبایلي سیمو کې هلته د هغې ډیوټیانې لګول کېږي او په دې لړ کې خیبر پښتونخوا پولیس د محکمې داخلې نه فنډز غوښتي دي، ځکه چې دا افسران هلته ځینو لازمي خبره ده چې راغې د دفتر جوړول دي، هلته د هغې نور ډېر مسلې راځي، هلته رهایش سو نور د ژوند سو تېرولو چې کوم دغلي اوزار بیا به پکار دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مارچ په شپږمه ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې به 25 تاڼې جوړوي. په دې کې به د باجوړ په خار او ناوګۍ، د مومندو په بره او لور او بیزو کې، د خیبر په لنډي کوتل او باړې کې، او د اورګزو په بره او لور کې به د پولیسو تاڼې جوړیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. که تاسو د مشال اپ ولرئ هم دا شیبه زموږ خبرونه چې په ژوندۍ بڼه روانه ده تاسو په خپل موبایل کې اوریدلی شئ. نن په دریمه ورځ هم د کورمې د علي شیرزو خلکو احتجاج دوام لري. د سیمې خلکو د تیرو څو ورځو راهیسې له دې وجې احتجاج پیل کړی چې دوی وایي سلور ځایي تنان په مرموز ډول دغه سیمې ته تم کړل شوي دي. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې ورک شوي تنان نه وي را پیدا شوي خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. دوی وایي حکومت ورسره مرسته نه کوي او د دوی د احتجاج په لاره کې هم خنډونه اچوي. حکومتي چارواکو د دغو خلکو د غوښتنې په ځواب کې تر دې ګړې مشال ته سندې ویلي. نور تفصیل د طارق اورکزینه.
په کورما کې د الشزو خلکو او مشرانو د سلورو تنانو د ورکېدو پر دې عمل کې احتجاج لا هم روان دی. دغه احتجاج کوونکي هلته په تندو کیمپ کې د سده مرغان روډ سره نږدې په کلو میدان کې د جمعې له سهاره ناستي او غوښتنه کوي چې ورک شوي تنان د ورته را پیدا کړي. په احتجاج کې شامل ملک عمر خان وایي ریاست ذمہ‌وار ده چې زموږ د مال او ځان حفاظت وکړي خو هلته امنیتي مشران دا ذمہ‌واري په صحیح ډول نه پوره کوي. بلخوا د تندو غفور خان وایي موږ خپل تنان صحیح سلامت غواړو او بلدا چې د امن برکو خدا خبره هلته پر امنیتی مشرانو بدرزی او لار بندې تړلې دي.
وی مرغوم ته خبره ملشار ستولې منې تو ګرېل اته سره کې باندې کلی وی خال نه رپرګدي ته خدا انشاءل ته خپل مری جوړه ته مونږ رپرګدي او نو خبره خپل ځون زغاور کوو ته را مشر زیاته دي ورکیږي خال ورکیږي خال غبیږي خال ملکیږي وشتاشي
د مرغان ځای مشر نظام خان وای احتجاج د هر وګړي حق ته خوکل دغه هم منی کوي نو بیا مجبور دی چې حل تخپل کورن ورته پریګ دی او نور سیمو کې ژوند تیرول شروع کړي.
جو روډ بقاعده باندې کړي عالم کې سرکاري روډ دی حکومت ته پارا دونه د پکور ته سرکاري روډ بندوي دی کې دا څه خلک وي ته غو بیمارون وي دا څه خلک وي ته غو ته زیات تکلیفات وي موږ څه شیلوب کار نه دی کړی نه د شیلوب کار والا یو نو موږ نور واس نه رسیږي جګړه خو نه کوو خو کلی شي ریکوم نه کوم شي نو موږ کار یې ورته نه بیا وبچو الله کا خوښ یې ګور.
بلخوا د صدې ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای 13 ورځ احتجاج کوونکي په دغه خبره راځي شی وویل چې نن له حکومتي مشرانو سره د مذاکراتو لپاره به د مشرانو یو کمیټه جوړوي خو د لارې بندېدو تر دغه اقدام تا ممکن دی چې دا ټول حل ځلې ناکام شي او خلک هلتا نور مشتعل شي.
بکې دې سره مو خبرې رابطه شوې ده او د فورس یو د دې کور مې مل شي ده کوم هغه کرنل دی هغه سره مو خبره شوې ده نه غو خو مو ته څه څه ډیره بعد خبره نه دی کړی هغه په دې باندې خوشحال دي چې مو سره د خبره په خبرو باندې حل شي او زه نه پوهېږم څه دا مرغان ملشا تو شو نو دا څنګه نو دی په واجه خو فلحال متد سبری کی ته مذاکراتی خبرې متد سبری کی لکه التیو کی فلحال پریز دی
موږ په دغه اړه د ملشي ځواک دریز د معلومولو کوشش وکړو خو ناکام شو. معلوماتو در مخه د مرغان سیمه سلور تنان د مارچ په شپږشته منېټه نامعلوم وسلوالو د ټوپکو په زور لزان سره تختولې وو چې لا هم نه درخلاص شوي. دا ټول تنان شپونکیان ول چې د سیمه ځنګلو ته د رمو سرول لپاره ورغلي ول خو رسته بیا بدرک شول. تاریخ ورځې مشال رادیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د دواړو وزیرستانونو ځای خلکو د کرم تنګي په نوم د ډیم پر ضد احتجاج کړی چې پکې د نورو ترڅنګ علي وزیر او محسن دوړ هم ګډون کړی. دوی دواړه په قومي سملې کې د وزیرستانونو استازي دي. احتجاج کوونکي وایي حکومت ډیر ځله هڅه کړي چې د کرم تنګي ډیم جوړ کړي خو دوی ورته اجازه نه ورکوي ځکه چې کدا کارو شو نو شوا تحصیل به د اوبو لاندې شي. نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا کې ځایی ولس یو ځل بیا د کورم تنګې ډیم جوړولو پر ضد په احتجاج راوتلې. دوی وایي دولت په بیا بیا ژمنه کړې چې د سیمې خلکو د خوښۍ بغیر به یاد ډیم نه تړي خو بل طرف یې د ډیم جوړولو لپاره مشینري او عماله په ځای کړې چې ورته یې تیاری نیولې. دغه احتجاج ته د دواړو وزیرستانونو نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم ورغلي. دوی وایي د ولس د خوښۍ بغیر به کله هم یاد ډیم جوړولو ته ور نه کړي. میر کلام وزیر وایي ولس مجبور دی چې په بیا بیا احتجاج وکړي ځکه چې کمې ژمنې ورسره کیږي هغه دروغجنې دي.
چار لاکھ
د کابل خیل قبیله یو مشر حاجی صابر جانوائی یاد ډیم د فایده په ځای تاوان لري، ځکه چې د دوی تحصیل شوه ټوله په اوبه ډوبیږي. د تیرې میاشتې په نهمه نیټه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی میران شاه کې جلسه ته په خپله وینا کې ویلي ول چې ځای ولس پیرزه نه وي نو یاد ډیم به نه جوړیږي. همداراز دولت وخت په وخت ویلي چې د یاد ډیم جوړولو په لړ کې به ځای ولس په اعتماد کې اخلي، خو د سیمې خلک وایي دوی تل د یاد ډیم جوړولو مخالفت کړی، ځکه چې مکمله سیمه یې ډوبیږي او دولت که د ترکۍ منصوبو ته دوام ورکوي نو دغلته د تیل، ګیس او نورو وسایلو په راویستلو دې توجه ورکړي، چې هم د ملک او ولس په ګټه دی، خو کورم تنګي ډیم جوړولو ته نه ورکوي. د یاد ډیم فیز 1 په 2018 کال کې سپینوام کې شروع شوی او فیز 2 یعنی مکمل بند په تحصیل شوه کې جوړولو لپاره د ځایي ولس په وینا تیاری نیول شوی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
مشال ریڈیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15255 کیلو هرتز.
د جنوبی وزیرستان په شمیر سیمو کې د لشمینیا یا کالدانی ناروغي خوره شوې او ډیری خلک په دې ناروغي اخته شوې دي. په ضلع کې د ناروغانو شمیر ته په کتو ایمرجنسي اعلان شوې ده. د ناروغي د مخنیوي په لړ کې د حکومت لخوا د اخیستل شوو ګامونو پر موضوع د مشال خبریال زیلاب مسیر د ضلع له ډیپټي کمشنر نعمان افضل افریدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه ناروغي د جنوبی وزیرستان کومې سیمې ډیرې زیاتې ځپلې دي. نوموړی وایي
زیاد پدې کوټ کې لدا مکین او دې علاقو کې چې دینو دا ملشوینیا بیماری زیاته ده، نو هغه کې مونږ خپل ټیمونه هلته لیږلي دي او په هغه باندې مونږ خپل کار شروع کړی دی. ایمرجنسی مونږ نافذ کړی ده. نن هم چې دی مونږ خپل اسسټنټ کمشنران چې دی هغه دواړه لیږلي دي او سروې کوي ته یو د لدا ته چې هغه لاړ شو د اقدامات جایزه وخت
د آغاز سیمو کښې ټول څومره بیمارون موجود دي.
دو ورځې مخکې پورې چې کوم هیلتھ رپورټ نو ډاکټر تللی و زموږ هغې 108 پیشنټ چې دی ټریټ کړي او 300 انجکشنز چې دی سره اویلیبل نو هغه ټول ختم شول. خو چې موقع باندې لاړو نو هغې په اندازه باندې کم از کم چې دی نو 800-1000 پیشنټ چې دي هغه نور هم شته چې چاله دا ضرورت دی.
د بیمارۍ د مخنیوي د پاره کوم کوم ابتدایي اقدامات پورته کړي شوي دي؟
مونږ په کوټکې کې چې دی یو کیمپ اسټابلش کړی دی، هغه نه علاوه دا خو د سرکاري کیمپ دی، بیا یو این جی او د آی اس آر فاونډیشن هغې ته مونږ ویلو هغې خپل کیمپ هلته جوړ کړی دی. په وانه کې مونږ چې دی د ایمرجنسی هیډ کوارټر هاسپیټل دی هغه کې د ټیسټ فیسیلیټي چې ده هم اویلیبل ده چې چا بلډ ټیسټ دغه نه پس د پته لګي چې لشمینیا ده کنه. مین دغه دوه سینټرې دي خو موبایل مونږ خپل ټیمونه هم لیږلي دي په دې مسعود ایریا کې هم او په دې وانه کې هم چې هغه ځای مختلف علاقو وزټ کوي هلته
شکل ها په دغه رنگ نه غهاني بیماری ولاږي بیا اکثر په وخت دوايان نه وي. آیا تاسو متاثر شوی سیمو ته دوايان رسولې دي؟
دغه دې د څنګه رپورت شو هغه وخت پوره ایجنسی کې دوايي نه واده دي، نو مونږ ایمیډیټلی ایجنسی سرجن لاړو نو 300 انجکشن راوړل. په چې موقع باندې لاړو نو څنګه چې ماته ستو پیشنټس ډیر زیات وو نو زیاته دوایي پکاره بیا 2000 انجکشن چې دی مونږ خپل هغه نه چې پرچیز کې. خو پرون چیف منسٹر صاحب هلته میټنګ کړی دی نو هغې د هیلتھ ډپارټمنټ ته هدایت کړی دی نو 5000 انجکشن چې دي هغه اوس دا د ایجنسی سرجن واغوښتلو پر را روان دی او مختلف علاقو ته به مونږ هغه تقسیم کوو. 40000 ګولۍ چې دي هغه هم پکې مونږ ته چې پرچیز کې هغه هم دي را روان دي هلته نه پېښور نه چې دي اوس ایجنسی سرجن صاحب راوړي لګیا دی.
د خلکو د پویاول د پارا لږ دا را توشه چې د دغه بیماری بنیادی وجه سو
دی کې جی چې کوم دا میډیس ډاکټرز وی چې دا یو ماشه وی چې کوم چې اوچی چی پیشنټ نو هغه نه پس پغه کې دا انفیکشن ترانسفر شي او دی په حواله دا چې تاسو دا بیډ نټس چې د هغه استعمال کې چې کوم د ماشو لپاره د مچردانې چې ورته وي دا هغه استعمال کې یا د موسپل یا د سه د سپری چې دی چې دا ماشه ونه چی چی او زیات پکې ماشومان متاثر کیږي ځکه چې هغه خبر نه وي او ماشې په آسان وچو جی. کوشش کوي چې خپل ماشومان چې کوم دي هغه په دې مشردانې کې دغه کې شپې سملوي او دا ماشه دی ماخام ټایم کې زیات دغه حمله کوي نو هغه ټایم چې ډېر خطرناک ته هغه ټایم کې خپل ماشومان او ځان چې دې نه محفوظ ساتي دا
د سیمه اوسیدونکو ته به څه پیغام ورکوي چې د دغه بیمارۍ نه د ژغورنې لپاره څه اقدامات پورته کړي
دې لپاره چې موږ یو خپل کنټرول روم استابلیش دی ڈی سی آفس کنٹرول روم دی که څه قسم تاسو ته ټیم ناراضي یا څه پرابلم تاسو موږ ته اطلاع راکړئ موږ به هلته تاسو ته ټیم ولیږو احتیاطي تدابیر چې دی هغه د اختیار شي لکه تاسو ماشومان بهر مه پرېږدئ ماښام ټایم کې دننه کور ته راولې سپرے وکړئ چې دا ماشو نه چې چلو نه بچ ساتئ چې وی نه شي چې څه قسم تاسو ته څه مسله وي نو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ اسسټنټ کمشنران صاحبان ناست دي هلته او که هغه نه وي نو تاسو ډسټرکټ اډمنسټریشن سره خبره کولی شئ
په جنوبی وزیرستان کې د لشمانیا د خوریدو په اړه د ضلع ډیپټی کمشنر نعمان افضل افریدی سره مو د مشال د همکار مرکه اورید. اوریدونکو د سټوډیو د ګړې ستنخی چې په پښتونخوا کې 4:30 بجې شوې دي بوریوال کاکړ نه د دې مهال د خبرونو لنډیز اورو.
د بلوچستان په کوټه او چمن کې په بمی چاودنو کې 20 کسان وژل شوي او یو کم شپته نور ژوبل شوي دي. د دې پر ضد په کوټه کې پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري. د شمالي وزیرستان په تحصیل شبکې ځای ولس د کرمتنګي ډیم پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. د سیمې د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او والي وزیر د دې احتجاج مشري کوي. په جنوبی وزیرستان کې تر باران وروسته راغلو سیلابي اوبو شپږ تنه وژلي او درې نور ټپي کړي دي. دا پېښه د جنوبی وزیرستان په زر میلان سیمه کې رامنځته شوې ده. د مومندو په غلنی تحصیل کې قبایلي مشرانو په خیبر پښتونخوا د ګډېدو پر ضد لوی احتجاجي غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د ټولي مومند قبایلي ضلع تر څنګ د وزیرستان یو شمېر مشران هم شامل وو. نن په پاکستان کې د مدني ټولنو غړي د زده کوونکو سازمانونو د عبدالولي خان پونتون د وژل شوي طالب علم مشال خان تلین لمانځي. مشال خان د 2018 کال د اپریل پر 14 د مردان په عبدالولي خان پونتون کې بلواګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې او خو وروسته پلټون وشودل چې هغه بې ګناه و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وای د په مشروطه توګه له امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره درېمي سرمشریز ته تیار دی.
دا بوریوال کاکړ چې د خبرونو لنډیز دراورو اوریدونکو په دې دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه یو په بل پسې اوریدې شي. لومړی به بشیر ګوخ تاسو ته د سولې پر لور خبرونه وړاندې کړي، ورپسې به د عبدالحی کاکړ خبرونه وي جمهوری غږونه.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو طالبانو سره مذاکراتو ته ډېر پام اړولې دی، په افغانستان کې داعش وسلواله ډله لا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو څېړونکي یو نوی کتاب چاپ کړی او ټینګار کوي چې عدم تشدد د افغانستان د کشالي حل دی. پر دې مسایلو نن د سولې پر لور خبرونه کې خبرې لرو. زه بشیر ګواکم هرکلی مکوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغان او پاکستانی چارواکو سره د اپریل په 3 او 4 ملاقاتونه کړي دي. هغه په دې وروستیو کې په قطر کې د افغان طالبانو سره مذاکرات وکړل. په افغانستان کې له تیرو 13 کلونو راهیسې طالبانو خپلې جګړې ته په دوام ورکولو سره د افغانستان جنگ اوږد کړی دی. که څه هم دوی د روانې کشالي یو لوی اړخ دی، خو یوه بله ډله چې افغانان یې نن سبا له زورونو ډېر زیات شکایت لري داعش وسلواله ډله ده. د راپورونو تر مخه پخوا داعش په ننګرهار کې ډېر زور درلود، خو په دې وروستیو کې پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو له وجې زپل شوې ده. اوس دوی غواړي په پیوسته کونړ او نورستان ولایتونو کې ځانته مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان کونړ ولایت مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د اپریل په 2 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان سره د اوګد سرحد له کبله کونړ د داعش د خوخي سیمه ده، خو دوی به یې پرې نږدي چې دغلته مرکز جوړ کړي.
کونړ غرونه دي، ځنګلونه دي، اراضی نه همواره ده، د دوی د اوسېدو لپاره تقریبا مساعد دی، خو د داعش یو خارجي پاتې ده او هیڅکله د کونړ لسونه به دوی ته اجازه ورنه کی چدلتا په دې جنگلونو کې جای په جای شي. خو بعد یا هم د مرکز نه لری په جنگلونو کې دوی وو اوسېدل، خو تحرکات کمزوري وو. اوس د هوا په ګرمېدو سره تحرکات زیات کړي دي. زموږ قوتونه کاملا د آماده باش په حالت کې دي. تصفیه مو شروع کړې، تلاشي مو شروع کړې ده. خپل خلک ولسونه هم له منطقې نه یو څه مهاجر شوي دي، خو بېرته د دوی په مقابل کې راپورته شوي دي.
د ایشو سوال ډلې په افغانستان او پاکستان کې د فعالیت پیلولو او مشر ټاکلو اعلان په 2015 کال کې وکړ. مرکز یې د ننګرهار اچین ولسوالي و، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مسلسلو عملیاتو کې د داعش ګڼ مشران ووژل. د ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل د اپریل په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د پاتو داعش وسلوالو په ضد هم عملیات روان دي.
داعش په ننګرهار کې کافی ځپل شوی دی او په ډیرو کمو ځایونو کې چې دا چین بر سر دی او د هسکې مینې او د اګام او د وزیرو په تنګي کې دغه څلورو نقطو کې چې هلته هم تعداد ډیر کم دی، شاید چې د ټوټل د وسو کسونه شاید زیات نه وي. نو هلتم توجه شته ده چې انشاءالله دا غزینه هم ختم شي او نګرار کې به نور داعش نه وي. دا کومې منطقې چې نیول شوي دي دا ټول د ولس په حمایت او د ولس په ملاتړ باندې نیول شوي دي. امنیتي قواو ځایونه پاکړې دي او ولس دا ځایونه ساتلې دي.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې تر فشار وروسته اوس د ډلې کونړ او نورستان ته مخه کړې ده. د اپریل په لومړۍ نیټه د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او کورنو چارو مرستیال وزیر جنرال خوشحال سعادت دغه ولایتونو ته د امنیتي حالاتو د ارزونې لپاره ورغلي وو. کونړ او نورستان د پاکستان چترال سره پولې لري او ځنګل لرونکي غریزه سیمه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیم د اپریل په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل د داعش له ارادو خبر دي او پخو ټینګولو ته به نه پریدي. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز د 2013 کال یو څېړنه ښیي چې داعش له ډېر وخت راهیسې کوشش کوي چې په کونړ، نورستان او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي. د دې څېړنې تر مخه اکثره داعش جنګیالي د پاکستان او مرکزي اسیا د هیوادونو وګړي دي. د دې څېړنې تر سره کوونکی حکمت الله اعظمي مشال ریډیو ته ویل کې طالبانو سره د سولې روانې خبرې کامیابیږي، نو ممکنه ده چې د سولې مخالف جنګیالي طالبان داعش ډلې سره یوځای او دا ډله نوره قوي کړي.
کونړ د ایدیالوژیکي لحاظ سلفي مسلمانان په کونړ کې زیاتره دي، په نورستان کې هم زیاتره دي. د جغرافیه د لحاظ زه فکر کوم دا ډیره مشکله ده چې داعش د هغه ځای کې وځو پالیسي. ننګرهار کې نسبتا اسانه وه. نو زما تحلیل دا دی چې داعش اوس هم زرګونه جنګیالي لري په افغانستان کې او دې امادګي نیسي د داسې یو وخت لپاره کچیرې احیانا د طالبانو او امریکا سوله کامیابه کیږي چې تر څو هغه طالبان چې یا مثلا
سولې په پروسې سره مخالفت لري، او یا هم سلفیان وي په طالبانو کې، او یا هم د پیسو دپاره جنګېږي، هغوی ته څنګه یو ځای برابر کړي چې دا جنګ جاری وساتي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر غواخیم په کابل کې چړونکې احمد الله ارچوال یو کتاب لیکل دی. دا کتاب د پښتون مبارز او عدم تشدد د سرلاري باچا خان خدای خدمتگار په اړه دی. ارچوال وایي د تحریک په پښتنو کې ټولنیز اصلاحات راوصل او د هغه وخت حکمرانانو انګریزانو څخه د ازادۍ لپاره کامیابې هڅې وکړې. آغاز یې چې له دې تحریک ډیر څه زده کېدل شي او د افغانستان اوسنۍ جګړې ختمول لپاره تکار اخیستل کېدای شي.
د دې کتاب او د خدای خدمتگار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې نورو کتابونو کې یا په نور ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتگار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر د سیده په خدای خدمتگار چې هلته خدای خدمتگار سره یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتگار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلې ده، او سوال اساسي دا ده چې آیا دا تحریک چې وو د ستراتیژیک تحریک وو او په تعقل ولاړ تحریک وو او که د مجبوریت نه سرته رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري، ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتگار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو د څېړنې هغه اساس څه شی دی؟ خلکو سمو مرکې کړي دي که نور مواد مو کتلي دي؟ څنګه مو دا تحقیق کړي؟
نو د تحریک د تحقیق کې ما هم د خلکو سمو مرکې کړي دي او هم په خدای خدمتگار په باره کې چې څومره مواد موجود دي د هغو نه مې استفاده کړي، که دا په پښتو دي که په اردو دي او که په انګریزي ژبه باندې دي. یو مشکل دا دی چې خدای خدمتگار باره کې چې مخکې کم څېړنې شوي دي خاص کر په پښتو کې، هلته د تحریک سره داسې یو عاطفي غونته کې برخورد شوی دی، نو د ریسرچ د لحاظه دا سړي ته یو قسم مشکله وي چې ته بیا د دغسې موادو نه استفاده وکړي. نو په دغه کې زه د یو څه مشکلاتو سره مخ شوی یم، خو بیا ما اردو موادو ته او انګریزي موادو ته مراجعه کړې ده او د هغې نه مې استفاده کړې ده. او د دې نه علاوه ابتدایي ریسرچ مې هم کړی، پرایمري ریسرچ مې کړی دی هلته پېښور کې، او دې طرف ته ځینې خلکو سره مې انټرویو کړي دي او د هغه انټرویو په اساس مې مواد راټول کړي دي.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاس ته راوړل په دې دغه کې داسې نوي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتگار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و، او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی، نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز همدا دي چې خدای خدمتگار تحریک چې وو دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره و، یو ریشنل چایس و. یعنې که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې لاسه ترلاسه کولی شو هغه به د هغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وې. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیات پکې شته دي. صحیح ده چې خدای خدمتگار مثلا په هغه وخت کې یو لیکلې ستراتیژي نه لرله، خو د یو ستراتیژي ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتگار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و. د دې نه بر علاوه مثلا دی خدای خدمتگار تشدد نکاو زه فکر کوم چې په دنیا کې یا په خدای په ولسی مبارزو کې خدای خدمتگار په هغه د ګوت په شمیر مبارزو کې چې هلته دی د تشدد نکول باندې قسم کاو او د دینه بر علاوه خدای خدمتگار کې یو تنظیم او یو نظم موجودو د دینه مخکې کته د خدای خدمتگار باره کې لیکلي کتابونه وګوري هلته دا خبرې نشته هلته چا په دې باندې بحث نه دی کړی چې خدای خدمتگار ستراتیجی څه شی وه.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال رادیو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د یو پښتون سیاسي مبارز سلیم خان اډوکیټ په اړه ده. پښتون سیاستوال سلیم خان اډوکیټ چې کله په 1968 کال کې په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په وخت کې پولیسو ونیولې، نو د هغه پلار چې کله خبر سو چې زوی یې د سیاسي مبارزې له وجې په جیل کې دی، نو ټولو خپلوانو ته حکم وکړ چې هیڅوک به د هغه ضمانت نه کوي، تانې له به ډوډۍ نه وروړي او نه به هم ملاقات ته ورځي. خو بیا ناڅاپه یوه ورځ پلار د زوی ملاقات لپاره جیل ته ورغلی او زوی په سینه پوری جخت ونیوی. سلیم خان اډوکیټ د خپل پلار د ذهن د بدلیدو وجه یادوي.
په دې معنی لري چې یو خدای خدمتگار او لاغنوم غلام نبی بابا هغه چې خبر شنو هغه یو دوه مشران ځان سره کړل مانی رای او پټانګه کې زمون کلی تلان. خو زمما پلار کوي چې خان مونږ د مانی رای نه راغلی یو زو خدای خدمتگار ما وې دا مونږ راغلی یو د مانی رای نه مونږ تاله مبارکې له راغلی یو چې استاد زوی د کام نه پاره جیل ته تللی سره څغلا نه کړی سب نور څه غلط کاری نه وکړي. نو که ته په دې خبره باندې خوشحاله یو زمونږ د مبارکي منی او په مونږ چای او مټیایي کوي نو خو چې راشو تا سره د اجره کې کینو که نه کوي چې مونږ واپس خپل کلي ته ځو. زما پلار څنګه پښتو کړی نو هغه راغی هغه سترګو کې زما پلار اوښکې رالی او هغه ځان سره رانږدې شو روټۍ پرې وخوړله ځان سره ډېرې سر کړه. په هغه مازدیګر زما پلار زما ملاقات او ما ته یې وویل چې بس بچی چې اوس راغلې اوس به را جیل تېرې او د هغې نه پس چې زه کله بیا جیل ته تللی ما نو ما پسې بستر بند زما بیگ کتابونه ما په سیستان تار بٹن زما د جامت سامان هر یو سیز ما په سپلار په خپل ځانې تر لګلې دي.
دا د سلیم خان د سیاسي ژوند لومړی جیلو. د 1945 کال د نومبر پر 14مه د خیبر پښتونخوا سوابي پنجپیر کې زیږیدلی سلیم خان اډوکیټ په هغه ورځ شپو کې د خان عبدالولی خان په مشرۍ د نېشنل عوامي پارټۍ د ځوانانو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال مشر و. د هغه د شعور پرمځکه د سیاسي مبارزې تخم یو کتاب کرلی وو.
چې دنه زما ورور چې دولسم جمعات پاس نو هغه ته په انجینرینګ یونیورسيټي ډاکا ایست پاکستان کې هغه ته داخله ملو شو. بیا په کال 1900 اتش کې تکي زما ورور راغی او دغه وخت ما د اتم جمعات امتحان ورکړیو. نو زما ورور سره یو کتاب د غیرت چغې په لیکلو هغه کتاب چې ما وکړ هغه کتاب په ما سره ډېر بل شان سره وکړ. زما ټول ژوند یې بدل کړ. هغه چې ما وکړ نو پاره کې په ما کې کمی جذبه او ولولې چې کوم لري دا مو راو پرې دي او طبقاتي دغه هم په ما کې راو پرې دو.
یو خدای په میس پر له په وطن راولي سپینې سپینې واوري برا ټول کړه موزبا د غیرت چغه د باندې په شانتي وایم کلی په بشر دی د پختو د نشي بنګ ملنګ.
د پښتون سیاستوال اجمل خټک د غیرت چیغې په نوم کتاب یوازې سلیم خان اډوکیټ نه بلکې د هغه وخت یو شمیر ځوانان یې په سیاسي توګه راویښ کړي وو چې بل اخره د وخت حکومت پر دې کتاب بندیز ولګولې.
د اټک ورتا د خپل زور غیرت پټ ورغلم سومړې ایره او سجنه کې
د غیر چری په شیرونو کې نغښتې ملی او طبقاتي سوچ سلیم خان ایډوکیټ د عمل میدان ته وهڅولې او هغه په اتم جماعت یا سنف کې وو چې د جنرال ایوب خان د مارشل اپ ضد په یو جلسه کې ګډون وکړ.
چې د ایوب خان خلاف څه کله تحریک شروع شو دغه ټایم کې ما د اتم جماعت کې وم، دا کاد نو د سوا اته شپې ته سټوډنټانو هغه یو جلسه په کې مرغوس کلی کې جوړ کړې و. نو زه دا لومړې جلسې ته لاړم. هغه جلسه کې امیر شاد محبوب زمنګ د ثوابې سیمې د یار حسین یو ډېر ښه شاعر و، هغه وخت سټوډنټ لیډر و، او عبدالسبحان خان چې و دا مسلم لیگ کې اوس د مردان ګلیاړې د امیر شاد محبوب لزمونه مې واورېدل، شعر شاعري مې واورېده، عبدالسبحان خان هغه تقریر مې واورېده. نو زه چې واپس په سایکل باندې ټول خلک راتله، زه هم په سایکل تللی وم، نور لکان هم په سایکل تللو. نو چې موږ راتلو نو زما په ذهن کې دا خواهش پیدا شو چې یاره داسې ورځ به راشي چې زه به هم داسې ودرېږم او داسې خبرې به وکړم او خلکو ته به داسې
د سلیم خان ایډوکیټ خلکو ته د تقریر کولو د ارمان او خوب نیمګړی پاتې نسو. هغه وروسته د پښتون سټوډنټ فیډریشن د ثوابی کالج جنرال سیکرټری سو، بیا د دې سازمان د صوبې وروسته د پېښور یونیورسټي او بیا د لا کالج مسر سو، او په دې حیثیت کې په سلګونو کسانو ته د وینا کولو پخوانی ارمان پوره سو، خو هغه د دې قیمت هم ادا کړ او شاوخه دیارلس ځله زندان ته واچول سو.
تقریباً
سلیم خان ایڈوکیٹ له نیشنل عوامی پارٹی سره تړاو درلود. دا ګوند په 1900 لسیزه کې د ذوالفقار علی بوټو په واکمنۍ کې په اپوزیشن کې وو، خو وروسته شاغلی بوټو تور باندې بندیز ولګولی او په سلګونو مشران او کارکونان یې جیل ته واچول. د دې پر ځای بیا شیرباز مزاری د نېشنل ډیموکراټیک فرنٹ په نوم یو نوی ګوند جوړ کړ، چې دا پارټي بیا د جنرال ضیاءالحق د پوځي امریت پر ضد د جمهوریت بحالی اتحاد کې شامل اسوه. نو ځکه سلیم خان ایډوکیټ د دې ګوندونو تر سوري لاندې د دواړو حکومتونو پر ضد فعال وو او باندې مقدمه جوړې شوې.
مقدمه هغه وخت دا وکړه ډیفنس اف پاکستان رولز دی یو جو کړی رولز اکټ نو 49 ڈی پی آر به وته وی، 32 ڈی پی آر به وته وی، 16 ایم پی او زو زیات تر په دې کې پاتې شوی ام کنه. دا مینټیننس اف پبلک آرډر او چې تقریر دی، دا مطلب دا دی چې دا غي کې به بوتلم 3 ایم پی او کې 16 ایم پی او کې 49 ڈی پی آر وای کې بداو کنه، چې کې 72 نامعلوم وخت پورې ملاقات نہ شکیری 32 ڈی پی آر بداؤ کا نا جی سیدھا سڑے اینٹی اسٹیٹ تھے، وہ حکومت خدا داد پاکستان کریشن خلاف تھے، اور اگر بداؤ چی زمان ٹرائل نہ ایشو ہے نہ ہم یاشتے شو ہے ہم خود زمان ٹرائل
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د پنډي لیاقت باغ پیشه ډیره مشهوره ده. د 1903 اویم کال د مارچ پر دروشتمه د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو لخوا د فیډرل سکیورټي فورس په نوم جوړ شوی ځواک په لیاقت باغ کې د اپوزیشن ګوندونو پر جلسه حمله وکړه. سلیم خان ایډوکیټ په دې جلسه کې موجود وو او ژوندۍ راووت.
علی خان بابا چې کوم ځای ته تقریر ته ولاړو، چې دز شروع شو موږ یو سایت ته ولاړو، موږ ثوابه کالج ولټان چې کوم ځای موږ په یو بس کې تللو. نو چې دز شروع شو دا خلک چې کوم نو غیر چا پیر نه دز شروع شو په جلسه باندې نیخ په نیغه دز شروع شو. دا ما په خپل لیدلې علی خان له لو بخي دې ولاړو دې عزیز الله بابا هغه علی خان مخ ته ودرېدو، هغه
سلیم خان ایڈوکیٹ په جیلونو کې هم ډیر کړاو نه غاللی او د بندیوانی داسې خاطرې لري چې نن هم په ذهن کې تازه دی.
بلیز خان بابا نه جوړ شو تبه شو ډاکټر ولم ډایرکټ تراوستو هغه چیرته دی پتا سو داخله وای. نو ما او یو بل خدای خدمتگار او عبد الرواس کاکا د شاه منصور هغه مونږه هسپتال ته بوتلو، نو هغه کمره هغه ته جدا کمره وته ورکړو. هغه کمره ته چې مونږ لاړو په کمره کې یو کټ په هغه کټ کې خان کاکا په هغه کټ کې مونږه واچو او ځان سره خپل بسترې مونږ راوړو، هغه بسترې مونږ لاندې واچو. خان کاکا په کټ کې پروت شو وی قتل نو شیر زه خو دې کمره کې نه پاتې کیږم واټ ته ځو هلته به تاسو هم پکټونو کې زه هم پکټ کې ما ته خو ځان ډېر بد ښکاري چې تاسو او دغه وخت کې دغه 101-102 تبه وو نو زه ډاکټر پسې لاړم ډاکټر راغی ډاکټر ورته چې بابا ته خو ناروغ یې جیل پاگل خانہ رہا ہوں کے بتا سو بڑے تکلیف ہی تھا لکھو آرام پکار رہے تو بڑھائے دعا تیا کال عمر دے دے نہ ہر سی چیز بے تنے امتیار سے گئی پکٹ کے کٹ ہلتا نہ فوم یا تم پزم کا واچو
په 1902 کال کې د نېشنل عوامي پارټي مخکښ ارباب سکندر خان خلیل ووژل شو. د ګوند په دې تړاو په پېښور کې غونډه کوله چې پر دې مهال حکومت د ګوند په لسګونو مشران گرفتار کړل. په دوی کې سلیم خان ایډوکیټ هم و. دا د ژمي موسم و او هغه په داسې حال کې جیل ته یوړ سو چې د ځان تود څادر یې په موټر کې پاتې سو.
دیوال ته مې ډډه ولګوله سپلای مې وستې دي دیوال ته مې ډډه ولګوله یو یو نیمه د شپې وا او جمع اورې بیا نو ماته ما سره درې مشرانو د ثوابې یو غلام در بابا او د ترکه خوې خدمتګارو یو زرداد بابا او د مالې رې او خوې خدمتګارو د صبح کمیټه ممبرو یو خان کاکا عبد الله خان بابا او د خوې کمیټه ممبرو او خوې خدمتګارو درې وړ ضعیفانو هغه ما ته چې بچی دا څوک چې دا صادر مال راکو ما تاسو صادر زه چرته اغوستی شم تاسو بوډاګانې زه به ستاسو صادر اخلم زه کېناستی ما په خپل دغه کې چې کوم وسکټ مې چولی بنین مې چولی دی هغه دغه کې نظام راغون کو په خپل کډای کې دغه په فرش باندې سملاستم یو سات پس کار زما وجود ګرم شو زه اوده شم خپل سار وختي کې چې ما سترګو وغړولې نو د خان کاکا صادر د زرداد بابا صادر او د غلام در بابا صادرونه درې واړه ګرم صادرونه تدری وړو په ما چولی او غي سلام ساګانې او په هغه بارک کې ګرځیدل ما چې غي تو قتل نو زما راټوک کو اسا درونه مې راړ غي له نور څخه چې تاسو په ځان سره ډیر زیاتې او په زو په دې یخنې اس د کېګم زو ځوانې ما
د خوشال خان د غیر کې ملي فشلې غراغلم تشو زندي او د شاډلو
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز سلیم خان ایډوکیټ د جدوجهد کیسه اوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.